ਸੀਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ستړي مسي وایس اف امریکا دی ودا یو وساته خبري خبرونه کې تاسو ته شرغلاست وایو د خالی شنبه ورځ د کال دی 2019 د دسمبر د میاشتې وستمه نیټه ده. پاکستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې دي، افغانستان کې پنځه نیمې او دلته واشنگټن ډي سي کې د سهار اته بجې دي. خبرونه وړاندې کوونکی تاسو قرباني یو ځا کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام
راسته شر اغلاست وایو. را سره مل اوسیږي خبرونه کې د خبرونو تفصیلات او مهم راپورونه لرو. خو اول د نن ورځې سرچکې،
د پاکستان پنجاب صوبې ملتان خار کې یو ځایي عدالت د مذهب د سپکاوي په تور د بهاءالدین زکریا یونیورسټۍ یو پخوانی استاد جنید حفیظ ته د مرګ سزا اورولې ده.
فوری طور پر حکومت کو اس طرح کے تمام قوانین کو
هغه وایي چې پاکستانی ټولنه او تعلیمي ادارې د مخکینه د رای اظهار د بندیزونو سره مخ دي.
د پاکستاني عدالت د کالدم تنظیم مشر سره د خپل ډلی ملګری ظفر اقبال باندې د ترهګرو سره د مالی مرستو په تور فرد جرم اور باندې عائد کړی.
ظاہری بات ہے کہ پاکستانی حکومت اس وقت پوری طرح سے ڈیٹرمنڈ ہے کہ وہ اپنے زمین سرزمین کو یا اپنے لاز کو امپروو کرے گی. اس میں اگر کچھ حکم ہے کہ پاکستان جو ہے اس پہ کسی قسم کا کوئی دبا نہ لگ سکے کہ یہاں سے ٹیررزم نہ پھیلے.
اسلام آباد کې د سعودي عرب سفارت هغه خبرونه رد کړي چې ګینه سعودي عرب په پاکستان باندې د باور وړو چې د ملیشیا په کوالالمپور خار کې د اسلامي ملکونو په غونډه کې د برخه نه اخلي. یو پاکستانی سړنکار وایي
تو اس وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ آپ کی ابھی بھی سعودی عربیہ یو اے ای ان ممالک پہ آپ کی ڈیپینڈنس ہے فائنینشل اسسٹنس کے لیے.
اواز دا خبرونو تفصیلات واوری.
د پاکستان پنجاب صوبې ملتان خار کې یو ځایي عدالت د مذهب د سپکاوي په تور د بهاءالدین زکریا یونیورسټۍ یو پخوانی استاد جنید حفیظ ته د مرګ سزا اورولې ده. د ملتان اډیشنل سیشن جج کاشف قیوم نن د ملتان په مرکزي زندان کې دغه فیصله اورولې. جنید حفیظ ته د مذهب د سپکاوي د مادو لاندې د عمر قید او لس کاله قید سره 15,000 روپۍ جرمانه هم اورول شوې ده. په جنید حفیظ تورو چې په ټولنیزو رسنیو یې د مذهب د سپکاوي یو لیک شریک کړو. پولیس په کال 2013 کې هغه په لاهور ښار کې نیولې وو او په کال 2014 کې د هغه مقدمه شروع شوې وه. د حفیظ وکیل اسد جمال ویلي په موکل یې د مذهب د سپکاوي تور د سازش لاندې لګولې شوې ده. د مقدمې د اورېدنې په وخت د هغه وکیلان هم زورول شوي او په کال 2014 کې د هغه یو وکیل راشد رحمان وژل شوی. په پاکستان کې د دې وړاندې زیاتره د اقلیتي ډلو د غړو خلاف د مذهب د سپکاوي تورونه لګېدلي او په هغوی مقدمې درج کړل شوي.
امریکا، یو عربیا، پاکستان، چین، ایران، سعودی عرب، برما، شمالی کوریا، تاجکستان، ترکمنستان او ایتریا په هغه نوملړ کې شامل کړي چېرته مذهبي ازادي پاړوند پښتنې راولړیږي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپایو ویلي د ټرمپ انتظامیه مذهبي ازادۍ ته په خپله بهرنۍ پالیسۍ کې لومړیتوب ورکوي. هغه وویل په ګرد نړۍ کې د مذهب د عقیدې په نوم زور زیاتی کیږي. امریکا د مذهبي ازادۍ لپاره د سرغړونو د مخنیوي په لړ کې په توندۍ سره کار کوي. په دې راپور کې په د چین په سینکیانګ صوبه کې د مسلمانانو سره د سلوک ذکر هم سوی ویل سوی چې د یو غیر مسلمانانو د مذهبي ازادۍ د خطر سره مخ دي. او د پنجاب سرشار لاهور کې د ترګری زاد عدالت د لا قانون تنظیم جماعت دعوا په مشرف سید او دغه یو بل ملګری ډاکټر ظفر اقبال باندې د ترګری سره د مالی مرستو په یو بل مقدمه کې فردي جرم ور باندې لګولی. مطبوعات وایي د حافظ سید او ډاکټر ظفر اقبال په ضد د ترګرو سره د مالی مرستو کولو دا مقدمه د پنجاب سرشار ګوجرانواله کې د ترګری زاد محکمې درج کړې و.
اسلام آباد کې د سعودي عرب سفارت هغه خبرونه رد کړي چې ګینه سعودي عرب په پاکستان باندې د باور وړو چې د ملیشیا په کوالالمپور خار کې د اسلامي ملکونو په غونډه کې د برخانه اخلي. د سعودي عرب سفارت دا بیان په داس وخت ورکړي چې یو ورځ بلاندې د ترکیه یو ورځپاڼې د صدر رجب طیب اردوغان د خولې ویلو پاکستان د سعودي عرب لخوا د اقتصادي بندیزونو د خبرداري لکبله د کوالالمپور په کانفرنس کې برخانه ده اخستې. په ملیشیا کې د دسمبر د 13 نیټې نه تر 28 نیټې پورې د اسلامي ملکونو سرمشریزه غونډه کې سعودي عرب، متحده عرب امارات او پاکستان برخه نه ده اخستې.
د بلوچستان اسمبلی په سیاست کې زده کوونکو ته برخه اخیستو په اړه قرارداد منظوري ورکړی ده. په قرارداد کې غوښتنه شوې چې ولسوي زده کوونکو ته د خپلو اتحادیو له لارې په سیاست کې د رول لوبولو اجازه ورکړی سي. دا قرارداد د بلوچستان نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړي ثناء الله بلوچ وړاندې کړی و. سي اسمبلی غړو په اکثریت منظور کړی دی. د یادونې وړ ده چې په دې اړه بلوچستان په ګډون د پاکستان په نورو صوبو کې او شهرونو کې هم احتجاجونه او لاریونونه شوي وو. تر دې وړاندې د سند صوبایي اسمبلی هم د زده کوونکو په اتحادیو د لګول شوو بندیز په اړه قرارداد منظوري ورکړی و.
د خبر پختونخوا په جنوبی ضلع ټانګ کې د وسلوالو تنلارو خلاف جوړې امن کمیټې په خوانی مشر د خپل وراره سره په یو وسلواله حمله کې بجل شوه او یو زوی او وراره یې جوبل شوه دي. نور حال په دې حق لباندې د سیمینا د ریډیو خبريال عدنان بیٹنی راکبي.
د ټانک پولیس دی پیښې پخلای کوي او وایي چې ترکستان بیٹنی چې د امن کمیټې په خوانی مشر وو نن سهار د جندولی په کډوام علاقې کې پرې ډزې شوې. هغه او د هغه سرای وراره اجرمان په ځای وژل شوی. یو زوی او بل وراره روبل شوی دی. د وسلوالو حکیم الله محسود ګروپ د بریډ ذمہاري په غاړه اخستې ده. د ذمہاري د خالد سیف الله په نامه تن چې ځان د غډلې ویان معرفي کوي منلې ده. خو پاکستانی طالبانو مرکزی ویان محمد خراسانی په دې اړوند څه نه دی ویلي. پولیس وایي په سمدستي ډول دانش ویلې چې د پیښې علت خوزن امنیتی سرچینی وای ترکستان خپل ایوه شخصی لانځو او په هغه کې په هدف شوی. د ټانک د جندولی سیمه پولیس یو افسر عبدالواحد ډیو سره په خبرو کې د مرګ ژوبل په خلې وکړ او زیاته کړه چې د پیښې په اړوند ترکستان کورنۍ شپږ کسان نوم ولیدي. عدنان بیچنای ډیو جندولا ټانک
د واشنگتن ڈی سی نا
دا د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده.
افغان طالبان وایي د سولې بین الافغاني خبرو اترو کې به د هغه وخت پورې برخه نه اخلي تر څو چې ورسره امریکای د افغانستان نه په مکمل توګه د خپل پوځیانو وستو په حق لتلون لاسلیک کړي نه وي. خو د امریکای دفاع وزیر مارک اسپر ویلي تر څو امریکای په افغانستان کې خپل مشن سرته نه وي رسولې په افغانستان کې به ځواکونه موجود وي. په قطر کې د طالبانو دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې پرس په ټویټر باندې ویلي بین الافغانی مذاکرات په هغه صورت کې شروع کیدی شي چې د امریکای سره د ټولو خارجي عسکرو د وټولو لوزنامه لاسلیک شي. خو د امریکای دفاع وزیر مارک اسپر پینټاګان کې د جمعې پرز یو خبری غونډه تویلي دوی په افغانستان کې یو مشن لري چې یقیني کی افغانستان بیا د ترهګرو پنازه جوړ نشي.
افغان حکومت وایي د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ولسی خلق د ژوند ټولو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د ولسمشورې مړی ویلي افغان حکومت ترجمندې چې متوازن انکشاف پر بنسټ ټولو افغانانو ته برابر پرمختګ زمينه برابر کړي. خو طالبان د دې پرمختګو معنی ګرځېدلې دي او ولسی خلق په دې سیمو کې عام خدماتو ته لاسرسی نه لري او د ژوند لټولو حکومت څخه به برخه کړي دي. اکمل روان نور تفصيلات لري.
افغان حکومت وای دی اساسی قانون پر بنسټ باور لري او ژوند دی چې دی افغانستان د هری برخي وګړو ته د ژوند کول ټولي اسانتیاوي برابرې کړي. ولس مشرۍ منی وای په هغه سیمو کې چې طالبان پر حکومیت لري ولسی خلک یې د ژوند لټولو سہولتونو به برخي کړي دي. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د عام ولسی خلکو د ژوند په تړاو چې دی امریکا په پلازمېنی واشنگتن کې د تړنيزي ادارې انسټیټیوټ فار پاس لخوا چې کومه نظر پختنه او سروې شوې ده په دې نظر پختنه کې راغلي طالبان د تعلیم کیفیت ته پاملرنه نه کوي او جونې یوازې تر شپږم ټولګي زده کړې کولی شي. د روغتیا خدمتونو د کچې ټیټوالی د انسان ژوند ته ستر ګواښ دی. په دې ریپورت کې دا هم ویل شوی چې د طالبانو په دریس کې له هر پلوه د تیر په پرتله نرمښت راغلی خو بیا هم تر هغې کچې نه دی چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د ولسي خلک پرمختګ وکړي. حکمل صدات، ډیو ریډیو، افغانستان.
د هند چارواکي وایي وزیر اعظم نریندرا مودي د شنبه په ورځ د خپل شورا غړو سره غونډه رابللې چې په هواد کې د شریعت لنجمن قانون په سر راپورته سو مظاهرو د مخه نیولو په اړه ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال چې تېر اونۍ د هند پارلمان د شریعت لنجمن قانون پاس کړی چې د هغې وروسته په ټول هیواد کې مظاهرې پیل سوي او تر دا مهاله پورې د مطبوعاتو تر مخه د مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ شخړه کې 14 تنه وژل سوي دي. او د شام سرکاري ټلویزیون او د تیلو وزارت بیان جاري کړی چې د شنبې خالی په ورځ په مرکزی شام کې درې د تیلو او ګیسو کوانو باندې برید سوی. بیان تر مخه د سشکاري چې دا بریدونه د پیپایلټ الوتکې د لارې تر سره سوی دي چې پکې د ټول هیواد کې دوه قدرتي ګیس ځایونه پکې یو نقشه سوی دی.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. د پاکستان پنجاب صوبې ملتان خار کې یو ځایي عدالت د مذهب د سپکاوي په تور د بهاءالدین زکریا یونیورسيټي یو پخوانی استاد جنید حفیظ ته د مرګ سزا اورولې ده. په هغه باندې تورو چې په ټولنیزو رسنیو یعنی سوشل میډیا باندې د مذهب د سپکاوي یو لیک شریک کړو. نور حال په دې حق باندې د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال بیربلا چارا کوي.
جنید حفیظ په ټولنیز رسنیو باندې د مذهب سپکاوی پوسټ شریکولو په تور کال 2013 کې نیولې شوې او د دې د تیرو شپږو کالو راهسې په زندان کې د نورو قیدیانو نه بیل یا په سولیټری کنفائنمنت یا بیل ساتل کېده. د ملتان اډیشنل سیشن جج د جرم ثابتېدو په سر جنید حفیظ تر تعزیرات پاکستان قانون 215 ماده د لاندې د مرګ او ورسره 15,00,000 روپو جرمانه سزا هم اورولې ده. د جنید حفیظ وکیل عدالت پړوان د خپل موکل باندې لګیدلې تورونه غلط ګرځولي او د جنید حفیظ پلار هم سمو دړوان د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي ته خپل زوی قاضي ته د کتنې اپیل کړي. جنید حفیظ د مذهب د سپکاوي په تور د مرګ سزا شوی ډومبه پاکستاني وګړې نه دی او د هیواد انصاف په نظام کارکون کې غیر دولتي ادارې سنټر فار سوشل جسټس د شمیرو تر مخه دا وخت په یاد جرم د 500 سزا شوی 14 نور قیدیان هم په جیلونو کې پراته دي. د بشري حقوقو ملکي او نړیوال تنظیم د ډیر وخت را حسره جنید حفیظ په ضد روانه قضیه باندې اندېښنې خودلې او د بخن نړیوال تنظیم امینستی انټرنیشنل جنید حفیظ ته اورول شوی سزا د انصاف په ضد ګرځولې ده. بهر ملکی خبری ایجنسی د تنظیم یو کارمند رابیا محمود دخلی وای چې د ملتان عدالت لخوا اورول شوی سزا د انصاف سرغړاونه ده او رابیا محمود د پاکستان د حکومت نه دغه فیصله واپس اخیستو او جنید حفیظ په فوري ډول خوشی کول غوښتنې تر څنګ د هغه د جون تحفظ باوري جوړول غوښتنې هم کړې دي او نننې عدالتي پریکړې ته خپل خبرګون کې د پاکستان په کچه د بشري حقوقو سازمان ایچ آر سی پی عمومي سکرتر حارث خلیق وای چې اعلی عدالت کې به دا فیصله هم غلط ثابتېږي. خو زیاتوي چې د پریکړې سره به پاکستانی ټولنه باندې لا نور هم بد اثرات غورځېږي.
اس میں مسائل میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے لیکن یہ کہ فوری طور پر حکومت کو اس طرح کے تمام قوانین کو ان میں جو سقم ہیں وہ دور کرنے چاہیے.
اغه وای چې پاکستانی ټولنه او تعلیمی ادارې د مخکینه درای اظهار د بندیزونو سره مخ دي او داسې قسم عدالتي فیصلو لکبل به د بندیزونو کې شدت راځي او په خلکو کې به یره ترخل انور هم سیوا کیږي. ځکه د حارث خلیق په خبره حکومت تر مذهب سپکاوی قانون د شخصي ګټو یا غلط کارولو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کول پکار دي. سرګند دی وی چې د لواندنه د پاکستان سپریم کورټ هم د مذهب سپکاوی قانون غلط یا شخصي ګټو لپاره کارولو په خلې کړي دي او په دې اړه اعلی عدالت حکومت ته د ګامونو پورته کولو هدایت هم جاری کړي وو او دې سره د بشري حقوقو ملکي او نړیوال تنظیمونو هم د پاکستان حکومت څخه یاد قانون ته بیا کتنې غوښتنه کوي. د کوم غوښتنو په سر چې د پنجاب په خوانی گورنر سلمان تاثیر او د اقلیتی چارو په خوانی وزیر شهباز بټي وجلی شوې دي. خو د پاکستان یو حکومت هم د مذهب سپکاوي دغه قانون ته بیا کتنې ته غاړه نه ایږدي. بلخوا د جنید حفیظ وکیل به هر ملکی خبری ایجنسی ته ویلي چې دوی به دغه فیصلې په ضد اعلی عدالت ته اپیل وړي. د پاکستان قانوني نظام باندې کارکون کې غیر دولتي ادارې سنټر فار سوشل جسټس تر مخه کال 1998 نه تر د کال 2014 پورې د غیات قانون د لاندې یو نیم زر تنانو په ضد مقدمه درج شوې دي. د پاکستان پنجاب صوبه کې مشت عیسائی اقلیت بیا تر ټولو زیات د یاد قانون د غلط کارولو ښکار کیږي.
دا د وی او ای ډیوه خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. ټویټر @voa.
وایس اف امریکا د ودا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. را سره ملوسی ژي مهم راپورونه نور هم ستاسو لپاره لرو. د پاکستان څخه یو بل مهم راپور درته وړاندې کوو چې پاکستاني عدالت د کالدم تنظیم مشرف سعید سره د خپل ډلې بل ملګري ډاکټر ظفر اقبال باندې د ترهګرو سره د مالی مرستو باندې په تور باندې ور باندې فرد جرم عائد کړی دی. تفصیلات څه دي تاسو ته د ارشد حسین په راپور کې لرو.
د پنجاب سرخار لاهور کې د ترهګرۍ ضد عدالت د لا قانون ګرځولې شوې تنظیم جماعت الدعوه په مشر حافظ سعید او د هغه په یو بل مرګري ډاکټر ظفر اقبال باندې د ترهګرو د مالی مرستو کولو په یو بل مقدمه کې فرد جرم لګولې دی. د حافظ سعید او ډاکټر ظفر اقبال پر ضد دا مقدمه د پنجاب په ګوجرانواله ښار کې د ترهګرۍ ضد محکمې سی ټی ډی ټی درج کړې وه. د پاکستان ځایي مطبوعات وایي چې دغه دواړه تنان نن د خالی پر ورځ د ترهګرۍ ضد عدالت ته د سختو امنیتي ګامونو په ترڅ کې وړاندې کلیشول. خود هغوی وکیلان د هلتال لکبل په عدالت کې موجود نه وو. ولې مرستیال سرکاري وکیل په عدالت کې د هغوی پر ضد چارشیټ وړاندې کړو. مطبوعات وایي چې د کلدم جماعت الدعوه دواړه مشرانو پر ځان لګیدلي تورونه رد کړي او دا یې په پاکستان د نړیوال فشار نتیجه بللې ده. خو د ترهګرۍ ضد عدالت جج سباله د استغاثې ګوایان هم رابللي. اسلام آباد کې د سیلنیز ادارې ایس ڈی پی آی ایگزیکټیو ډایریکټر عابد سلهری ډیو ریډیو سره خبرو کې وایي پاکستان په کور دننه دا احساس لري کچره د ترهګرو د مالی مرستو کمل لار خلاصوي نو چې هغه بند کړي او پاکستان د هر څه د بهرني فشار لاندې نه بلکې د خپل ځان د پاره کوي او وایي که د ترهګرو د مالی مرستو په تور کې څوک هم ککړ وي نو باید چې د قانون منګولو ته راوستل شي.
ظاهري بات ده چې پاکستاني حکومت اوس پوری طرح سره ډیټرمنډ ده چې وو خپل زمين سرزمین کو یا خپل لاس کو امپروو کرے گی. اس میں اگر کوئی حکم ہے کہ پاکستان جو ہے اس پہ کسی قسم کا کوئی دبا نہ لگ سکے کہ یہاں سے ٹیررزم فنانسنگ ہوتی ہے. اور یہاں پہ سعید والا کیس بھی میں اسی کانٹیکسٹ میں دیکھتا ہوں.
هغه وایي د پاکستان حکومت کلک عزم لري چې خپل هم زکه د ترهګرو نه پاک کړي او که د ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي په قانون کې کمی کمی وي نو چې هغه هم لري کړي. او زه د حافظ سعید مقدمې ته هم په دغه تناظر کې ګورم. ښکاره دی وي چې د جماعت الدعوه په مشر حافظ سعید د ترهګرۍ د مالی مرستو په تور کې دا دویم فرد جرم په داسې حال کې لګولې شوی چې د پاکستان حکومت د فاینانشل ایکشن ټاسک فورس په سپارښتنو د عمل درآمد په ترڅ کې د ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي دپاره د ګرد هیواد په بجټ سکیمونو کې سرمایه کاری کوونکي کلدم تنظیمونه او د هغوی سره د تړلو ټولو تنانو د را معلومولو پریکړه کړې. د یادونې وړ ده چې تیره اونۍ هم د لاهور د ترهګرۍ ضد یو عدالت د حافظ سعید په ګډون د لا قانون تنظیم جماعت الدعوه په څلور مشرانو د ترهګرو د مالی مرستو په مقدمه کې فرد جرم لګولی وو او امریکې د دغه ګام هرکلی کړی وو. امریکې لشکرې طیبه او د سره تړلې تنظیم جماعت الدعوه د ممبئی حملو په سر د ترهګر تنظیمونو په فهرست کې شامل کړي او په دغه برید کې د امریکایانو په شمول 180 کسان وژل شوي وو. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انستګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
دا د وایس اف امریکا دیوا ریڈیو دے. د پاکستان نبی مشر قاضی یا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نن د ملک د وشتم چیف جسٹس په حیث باندې د خپل څوکۍ حلف یعنی سوګن پورته کړی دی. نوموړی په یو داسې وخت باندې د ملک چیف جسټس جوړ شوی دی چې د دې څو ورځې وړاندې د پاکستان پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف خلاف یو ځانګړی عدالت خپل فیصله اورولې چې پکې هغه ته نه صرف د مرګ سزا اورول شوی بلکې په هغه کې ځنې داسې خبرې هم شوې دي چې په هغه باندې په پاکستان کې بحثونه تر اوسه پورې روان دي. زموږ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال الیاس خان نیک په نیغه راغلی دی. الیاس صاحب تاسو ته سلام شوای په خیر علی. الیاس صاحب نن نوی چیف جسټس گلزار احمد د خپل څوکۍ حلف اخیستی دی. دا راته وایي چې په پاکستان کې عام خلک او د دې نه علاوه څېړنکاران څه بحثونه کوي چې د نوموړي د پاره دا وخت د عدلیې د ازادۍ په حق لباندې کوم غټ چیلنجونه دي؟
جی کام سے بالکل څنګه چې تیرو سورزو کې دا یو بحث شروع شوی دی خاص کر چې د پخوانی ډیکټیټر پرویز مشرف سره د پنځه سزا اورول شوی دی. یو خصوصي عدالت دا غیر نرسته یو ډیر سخت اصول عمل د مخالف ګوندونو یا استابلیشمنټ مو یا د غیر پلویانو لخوا د پاکستان په عدلي باندې پرومبي ځل دومره یو سخت اصول عمل مخ ته راغلو او د هغه بنچ مشر د پاره د یو پاگل او چې د دې نوکری د پاره فټ نه دا کم الفاظونه استعمال کړ او د دې د فیصله غیر قانوني او غیر اسلامي او د تهذیب او تمدن خلاف او پر ډول شو. دا غیر نرسته چې کوم بحث نه مې دغه شروع شوی دی او خاص کر چې کوم د اخوانه مشرکاجي آصف سایکو سره دا بارے چې کوم وې لیکيږي چې یو ډیر ښه یو رول پلی کو باید چې دی یو کال نه هم کم چیف جسټس پاتې شو او ډېرې ښې ښې مقدمې مخې ته د دوران راغلی او هغې کې د ده یو ځلانده کردار و او دغه رنګ چې کوم نوی چیف جسټس کوم چې نن سوګند پورته کړی دی گلزار احمد د ده باره کې هم دغه ویل کېږي چې د وړاندې نه هم د چې کوم کله نه جوډیشل اکټیویزم په پاکستان کې راغلی د 2001 نه وروسته هغه وخت چې کوم مشر قاضي افتخار محمد چودھری د هغه په بینچ کې د ټول عمر پاتې شوی دی چې درې پتی بینچ خو یا صدا غي نه زیات کوم د هغه سره موجود په هغه په بینچ کې نو د ده په هر باندې دغه هم ویل کېږي چې چیلنجونه خو د باید چې واقعي چې ډېر سخت سخت دي چې په هغه کې خاص کر د پخوا د موجوده چې پوسټ چې کوم سر لخر دی د هغه په نوکرۍ کې د توفیع چې کومه معامله ده پارلیمان به په هغې باندې ظاهره د قانون سازي کوي نه وروسته به بیا دا چې سپریم کورټ ته راځي او اخري فیصله به په سپریم کورټ نه ورکوي. بیا چې کومه بله د ټولو نه غټه دغه ده چې کوم حکومت هم دغه ویلي دي چې مونږ به د پرویز مشرف چې کوم دته د پنځه سزا شوې ده د دې اپیل به کوو په سپریم کورټ کې دا دا مهمه چې کومه غټه غټه فیصلې دي دا په دغه مخ ته راځي او ظاهره ده چې ډېر سنجیدا فیصل معاملات کی او چې دې سره سره به ظاهره ده سپریم کورټ په وړاندې دې د په مشرۍ کې او راتلونکي وخت چې کوم څېړنکار دي یا چې کوم د هندستان د سپریم کورټ کوریج کوي نو هغه دا د ریس دی چې واقعي چې د پاره به یا د سپریم کورټ لپاره لکه یو عام وخت نه وي یو مشکل وخت وي کو چې کوم قانوني ماهرین دي هغه یا حلقي دي دا هغه دا هم دریض دي چې سپریم کورټ د همیش لپاره د قانون مطابق فیصله ورکړي دي او د څو نتیجو د پروا بغیر هغه خپل معاملات چې کوم دي هغه مخوران دي بوتلین دي او بوزي به هم او دا غره چې څنګه د جسټس ګلزار احمد د وړاندې دی نه سپانا ملي یو مهمه مقدمه کې چکن کې نو شریف نه لګر زه له شروع دا غوښتل چې له کنده شامل دي او نورم د دې په دغه کې غوښته غوښته چې په دې راځي او خاص کر د دې په اړه باندې دا ویل کېږي چې کوم آسیس کوي په څه د سیو موټو یا اسخود نو تاس د غو معاملې یو سایت ته خو په یو کال کې دې چې اون کې استخار چې ودري سره پاتې شوی دی نو دې به د سیو موټو چې کوم دغه معاملې ته له بیا مخ ته اولی او اسخود نو تاس په څه کې نو کوټ یو ځل بیا ارسل کېږي.
ډېر مننه کو الیاس صاحب.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کیږي. خبرونه کې راپور درته لرو چې اسلام آباد کې د سعودي عرب سفارت هغه خبرونه رد کړي دي چې ګنې سعودي عرب په پاکستان باندې دباو راوړی وو چې ملایشیا په کوالالمپور کې د اسلامي هیوادونو په غونډه کې د برخه نه اخلي. ربیع پیر نور تفصیلات تاسو په راپور کې لري.
د پاکستان او سعودي عرب له اړخه د ترک صدر رجب طیب اردوان هغه فکر رد کړی سوی دی چې پکې ویل سوی دی چې پاکستان د کوالالمپور په غونډه کې د ګډون نه کولو پریکړه د سعودي عرب د فشار له سببه کړې ده. بل پلو ته د څېړونکو وینا ده چې پاکستان تر سوچي په اقتصادي توګه خپلواک سوی نه وي، دغه شان فشارونه به پرې وي او په نړیواله کچه به سیاسي پریکړې نسی کولای. تیر ورځ ترک صدر رجب طیب اردوان په ملایشیا د مسلمان هیوادونو ترمنځ کېدونکې په غونډه کې د پاکستان ګډون نه کولو سبب د سعودي عرب فشار ګرځولی وو، خو په اسلام آباد کې د سعودي عرب د سفارتخانې له اړخه پر پاکستان د فشار په اړه خبر سوي بیان کې د ترک صدر رجب طیب اردوان دغه بیان رد کړی سوی او ویل سوی چې د پاکستان او سعودي عرب اړیکې داسې نه دي چې د دړکو ژبه وکارول سي، ولې چې دغه اړیکې د باور او د یو بل د درناوي په بنیاد دي. بل اړخته د پاکستان پخوانی سفیر نجم الدین شیخ وایی چې پاکستان تر سوچی په اقتصادی توګه خپلواک سوی نه وي، سیاسی پریکړی نه سی کولای.
نو اس وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ آپ کی ابھی بھی سعودی عربیہ، یو اے ای ان ممالک پہ آپ کی ڈیپینڈنس ہے فائنانشل
اسسٹنس کے لیے. د دې هرڅه سبب دا دی چې پاکستان د اقتصادي مرستو د پاره پر سعودي عرب او پر عرب امارات تکیه کوي. تر څو چې پاکستان خپل اقتصادي حالات ښه کړي نه وي، د غشان فشارونه به پر دوی وي او نور څه لار به نه وي. ترک صدر رجب طیب اردوان ویلي وو چې په سمیت کې د ګډون نه کولو په صورت کې سعودي عرب خپل د هیواد څخه د 40 لک پاکستانیانو وستلو او د دې روزګار بنگالیانو ته ورکولو او پاکستان سٹیٹ بینک کی جمع کړې سوي سعودي مرستې پیسې واپس اخستو دړه کې ورکړې دي. د دې څخه وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لاړه خبر سوي یو بیان کې کڅه هم د ترک د صدر رجب طیب اردوان د بیان په اړه څنو ویل سوي، خو د کوالالمپور په غونډه کې ګډون نه کولو په اړه ویل سوي وو د مسلم امه ممکنه تقسیم ودرولو او په دې اړه د مسلمان هیوادونو اندېښنې لري کولو د پاره د هڅو او وخت ضرورت دی چې له سبب پاکستان د کوالالمپور په غونډه کې ګډون نه دی کړی. په دې اړه وفاقي وزیر شیخ رشید وایي،
عمران خان نے حالیہ دنوں میں جو سعودی عرب اور کوالالمپور کے مسئلے میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم پیچھے ہٹ گئے، یہ ملک کے لیے پیچھے ہٹے ہیں.
سعودی عرب او کوالالمپور په معاملې کې عمران خان د هیواد د شیګړې د پاره پر شا سوی دی. پاکستان غواړي چې د امت مسلمه د یووالي سره د مسلمانانو ټول ستونزې رابرسېره کړي سي. د کوالالمپور په سمیت کې د پاکستان ګډون نه کولو او په دې اړه د ترک د صدر پر بیان پر سوشل میډیا هم لوی بحث روان دی. څه خلک د عمران خان په غونډه کې ګډون نه کول صحیح ګرځوي، خو څه دا د وزیر اعظم عمران خان کمزوري بلي. یو صارف عثمان چمپیون لیکي چې د اردوان بیان دا خبره سرګندوي چې د عمران خان بهرني تګلاره خلامی ده او یو ټرن هر ځای ستم. یو بل صارف وقار احمد لیکي چې اردوان د عمران خان په حالت پوه دی، پکار دی عمران خان هم خپل د هیواد د پاره شپریکړې په اړه وستایل سي. د رواني میاشتې د 13 څخه تر 28 نیټې پورې د ملایشیا پایتخت کوالالمپور کې کېدونکې په دغه غونډه کې د 40 څخه زیات مسلمان هیوادونو او اقتصاد پوهانو ګډون کړی. پاکستان او ترکی هغه لومړی هیوادونه وو چې ورسره د ملایشیا صدر مهاتیر محمد د کوالالمپور غونډې په اړه خبرې کړې وې او وزیر اعظم عمران خان د ملایشیا د وزیر اعظم مهاتیر محمد په دې اړه بلنه هم قبله کړې و. خو د رواني میاشتې په 14 نیټه د سعودي عرب د سفر ورسته د سرکاري چارواکو تر مخه د امت مسلمه د یووالي د پاره په غونډه کې د ګډون نه کولو پریکړه سوی ده. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
وائس آف امریکا ڈیوا دا خبرونه دوام لري را سره ملګری او سیجی یو عربیا د خبرونو لندیز در سره وړاندې کوو خو غوښتي سټکو ته
د پاکستان پنجاب صوبے ملتان خار کی یو ځای عدالت د مذهب د سپکاوی په تور د بهاوالدین زکریا یونیورسټي یو پخوانی استاد جنید حفیظ ته د مرګ سزا اورولې ده. یو پاکستانی سړن کاروای
فوری طور پر حکومت کو اس طرح کے تمام قوانین کو
هغه وای چې پاکستانی ټولنه او تعلیمی ادارې د مخ کې نه درای ازر د بندیزونو سره مخ دي.
د پاکستانی عدالت د کالدم تنظیم مشرف سعید سره د خپل ډلی بل ملګری ظفر اقبال باندې د ترهګرو سره د مالی مرستو په تور فردي جرم ور باندې عائد کړی.
ظاہری بات ہے کہ پاکستانی حکومت اس وقت پوری طرح سے ڈیٹرمنڈ ہے کہ وہ اپنے زمین سرزمین کو یا اپنے لاس کو امپروو کرے گی. اس میں اگر کچھ حکم ہے کہ پاکستان جو ہے اس پہ کسی قسم کا کوئی دبا نہ لگ سکے کہ یہاں تک
اسلام آباد کی د سعودی عرب سفارت خانے هغه خبرونه رد کړی دي چې ګینه سعودی عرب په پاکستان باندې دباو راوړو چې د ملیشیا په کوالالمپور کې د اسلامي ملکونو په غونډه کې برخه نه اخلي.
تو اس وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ آپ کی ابھی بھی سعودی عربیہ یو اے ای ان ممالک پہ آپ کی ڈیپینڈنس ہے فائنینشل اسسٹنس کے لیے.
اواز دا خبرونو تفصیلات
د پاکستان پنجاب صوبے ملتان خار کی یو ځای عدالت د مذهب د سپکاوی په تور د بهاوالدین زکریا یونیورسټي یو پخوانی استاد جنید حفیظ ته د مرګ سزا اورولې ده. د ملتان اډیشنل سیشن جج کاشف قیوم نن د ملتان په مرکزی زندان کې دغه فیصله اورولې ده. جنید حفیظ ته د مذهب د سپکاوی د مادو لاندې د عمر قید او لس کاله قید سره د 15,000 روپیو جرمانه هم اورولې شوې ده. په جنید حفیظ تور لګولې شوې چې په ټولنیزو رسنیو یعنی سوشل میډیا د مذهب د سپکاوی یو لیک شریک کړو. پولیس په کال 2013 کې هغه په لاهور ښار کې نیولې او په کال 2014 کې د هغه مقدمه شروع شوې وه.
امریکا، یو عربیا، پاکستان، چین، ایران، سعودی عرب، برما، شمالی کوریا، تاجکستان، ترکمنستان او ایتریا په هغه نوملړ کې شامل کړی دی چې د مذهبي ازادۍ په اړوند پښتني راولاړيږي. امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي د ټرمپ انتظامیه مذهبي ازادۍ ته په خپله پالیسۍ کې لومړیتوب ورکوي. او بخوا د پنجاب سرشار لاهور کې د ترهګرۍ ضد عدالت د لاکالونه تنظیم جماعت دعوا په مشرف سعید او دغه په یو بل ملګري ډاکټر ظفر اقبال باندې د ترهګرو سره د مالی مرستو په یو بل مقدمه کې فردي جرم لګولی دی.
اسلام آباد کې د سعودي عرب سفارت هغه خبرونه رد کړي دي چې ګینه سعودي عرب په پاکستان باندې د باب راوړو چې د ملیشیا په کوالالمپور کې د اسلامي ملکونو په غونډه کې برخه نه اخلي. د سعودي عرب سفارت دا بیان په داس وخت ورکړی چې یو ورځ بلاندې د ترکیه بی برسپانې د صدر رجب طیب اردوان د خلی ویلیو پاکستان د سعودي عرب لخوا د اقتصادي بندیزونو د خبرداري لکبله د کوالالمپور په کانفرنس کې برخه نه ده اخستې.
د بلوچستان اسمبلی په سیاست کې زده کوونکو ته برخه اخیستو په اړه قرارداد منظوري ورکړی ده. په قرارداد کې غوښتنه شوې چې ولسوي زده کوونکو ته د خپلو اتحادیو له لارې په سیاست کې د رول لوبولو اجازه ورکړی سي. تر دې وړاندې سند صوبې هم په اسمبلی کې زده کوونکو ته اتحادیو باندې لګل شوي بندیزونه د لرې کولو قرارداد منظوري ورکړی و.
افغان طالبان وای د سولې بین الافغانی خبرو اترو کې به د هغه وخت پورې برخه نه اخلي تر څو چې ورسره امریکای د افغانستان نه په مکمل توګه د خپل پوځیانو وستو په حق لا تلون لاسلیک کړي نه وي. خو د امریکای دفاع وزیر مارک اسپر ویلي تر څو امریکای په افغانستان کې خپل مشن سرته نه وي رسولې په افغانستان کې به ځواکونه موجود وي.
هند چارواکو تر مخه وزیر اعظم نریندرا مودی د شنبه په ورځ خپل شورا غړو سره یو غونډه را بللې چې په هواد کې د شریعت لنجمن قانون پر سر راپورته سبو مظاهرو د مخه نیولو په اړه ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال چې تیرونه یې ان پارلمان د شریعت لنجمن قانون پاس کړی چې دا غي ورسته په هواد کې مظاهره پیل شوی او د مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ شخړو کې نږدې 14 تنه وژل شوی هم دي. او د شام سرکاري ټلویزیون او د تیلو وزارت د شنبې خالی په ورځ ویل دي چې په مرکزی شام کې درې د تیلو او د ګیسو کویانو باندې برید سوی چې دا برید د بی پایلټ الوتکې د لارې تر سره سوی.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو دی. افغان طالبان وایي چې د سولې بین الافغاني خبرو اترو کې به د هغه وخت پورې برخه نه اخلي تر څو چې ورسره امریکې د افغانستان نه په مکمل توګه د خپلو پوځیانو بيستو په حق لا تړون لاسلیک کړی نه وي. خو د امریکې دفاع وزیر مارکس پر ویلي تر څو امریکې په افغانستان کې خپل مشن سرته نه وي رسولې افغانستان کې به یې ځواکونه موجود وي. نور هلپی د وایس اف امریکا رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکار صداقت جان باندې کوي.
د امریکې د دفاع وزیر مارک اسپر د امریکې دفاع وزارت پینټاګان کې د جمعې پورس خبري غونډې ته وویل مونږ په افغانستان کې یو مشن لرو، هغه دا یقیني کول دي چې افغانستان بیا د ترګرو په نازای جوړ نشي. مارکس پر وویل تر څو امریکا دغه هدف ترلاسه نکړي په افغانستان کې به امریکایي ځواکونه موجود وي. هغه وویل تر څو مونږ دا یقین ونشي چې دغه مشن مکمل شوی دی نو مونږ به د دغه مشن د پاره خپل شتون پر ځای ساتو. په قطر کې د طالبانو د دفتر ترجمان سهیل شاهین د جمعې په ورځ په ټویټر پیغام کې وویل بین الافغانی مذاکرات په هغه صورت کې پیلېږي چې د امریکې سره د ټولو خارجي عسکرو د وتلو توافقنامه لاسلیک شي. طالب ترجمان وویل پکار ده چې په بین الافغانی خبرو کې د افغان ټولنې ټول اړخونه نمائندګي ولري. هغه وویل په بین الافغانی مذاکراتو کې به ټول افغان جهتونه شامل وی. دا زمونږ موقف دی او وخت په وخت مو مطبوعاتو ته ویلې. طالب ترجمان د بین الافغانی مذاکراتو په اړه سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د افغانستان د صدر نائب ترجمان سرور دانش ویلي په افغانستان کې د امن دپاره د سیمې هیوادونو په نړیواله کچه کوششونه شروع شوي دي او افغان حکومت یې هرکلی کوي. سرور دانش په کابل کې د جمعې په ورځ د طالب علمانو یوې غونډې ته وویل چې طالبان د سولې په روانو کوششونو باور نه لري او د افغان حکومت او د حکومت ملاتړو ته د زیان رسولو، هدفي وجنو او په بېګناه ولسي خلکو بریدونو ته دوام ورکړی دی. تیر هفته د کابل په شمال کې د باګرام هوایي اډې سره نږدې د حملې ذمهواري طالبانو ومنله. د دریو میاشتو د ځنډ وروستو امریکې دا میاشت د طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا شروع کړه خو د باګرام د حملې وروستو دغه خبرې بیا ودرېدلې. د حمله وروسته په افغانستان کې د امن لپاره د امریکای خاص استازي زلمی خلیزاد چې طالبانو سره خبرو کې د امریکایي پلاوی مشارکې وی په ټویټر وویل نن مې له طالبانو سره د ملاقات په ترڅ کې پر باګرام د پرونی بریټ پاړه چې په بے پروا ډول یې دوه کسان وجل او لزګونه ملکیان ټپیان کړل سخت غوسه سرګند کړه. زلمی خلیلزاد هم دغه ټویټ په دویمه برخه کې وویل مونږ لنډه وقفه اخلو تر څو دوی لخپل مشرتابه سره د دې مهم موضوع په اړه صلاح مشوره وکړي. د دې هفته په شروع کې خلیزاد په افغانستان د خبرو د پاره د پاکستان او افغانستان سفرونه وکړل او په کابل کې د افغان صدر اشرف غنی ترڅنګ د افغان ټولنې د نمائندګانو سره هم ولیدل. د افغانستان سفر سرته د رسولو وروسته زلمی خلیزاد په ټویټر وویل موږ افغانستان د سولې د بهیر یو مهم پړاو ته نږدې یو. کابل کې مې دو ورځنۍ سلام مشورې بشپړې کړې. ګټور سفر وو.
د وایس اف امریکا دیوا سوشل میډیا پته ده @voadiwa.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه تاسو ته په ژوندۍ بڑا وړاندې کیږي. مننه چې را سره ملګریست. تاسو ته نور هم راپورونه لرو. را سره ملګری اوسېږي. افغانستان څخه یو بل راپور دی چې افغان حکومت وایي طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ولسی خلک د ژوند ټولو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. یو ولس مشورې ماڼۍ ویل دي چې افغان حکومت ژمن دی چې د متوازن انکشاف پر بنسټ ټولو افغانانو ته د برابرۍ پر مختګ زمینه برابر کړي، خو طالبان د دې پرمختګو معنی ګرځېدلې دي او ولسی خلک په دې سیمو کې عام خدمتونو ته لاسرسی نه لري او د ژوند د ټولو حقوقو څخه بې برخې دي. تفصیلات تاسو د افغانستان څخه د اکمل روان په راپور کې وړاندې کوو.
افغان حکومت وای دی اساسی قانون پر بنسټ باور لري او ژوند دی چې دی افغانستان د هری برخې وګړو ته د ژوند کول او ټولي اسانتیاوی برابرې کړي. ولسمشری منی وای په هغه سیمو کې چې طالبان پر حکیمیت لري ولسی خلک یې د ژوند لټولو سہولتونو به برخې کړي دي. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د عام ولسی خلکو د ژوند په تړاو چې د امریکا په پلازمېنی واشنگتن کې د تیډنیزی ادارې انسټیټیوټ فار پاس لخوا چې کومه نظر پوښتنه او سروې شوې ده، په دې نظر پوښتنه کې غلی طالبان د تعلیم کیفیت ته پاملرنه نه کوي او نجونې یوازې تر شپږم ټولګي زده کړې کولی شي. د روغتیا خدمتونو د کچې ټیټوالی د انسان ژوند ته ستر ګواښ دی. په دې رپورټ کې دا هم ویل شوي چې د طالبانو په دریځ کې له هر پلوه د تیر په پرتله نرمښت راغلی، خو بیا هم تر هغې کچې نه دی چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د ولسی خلک پرمختګ وکړي. د افغانستان د ولسمشر ویان مرستیال لطف الله محمود وایي د هیواد اساسي قانون ته پر ژمنتیا سره افغان حکومت په ټول هیواد کې د ولسی خلکو د متوازن پرمختګ برنامې عملي کوي، خو په هغو سیمو کې چې طالبان واکمن دي د ژوند له هر ډول سهولتونو څخه یې ولسی خلک محروم کړي دي.
د اساسي قانون پر مخ کې د افغانستان حکومت معتقد دی چې د افغانستان ګوټ ګوټ ته انکشاف متوازن او همداراز د تعلیمي په برخو کې او په ټولو چارو کې هغه زمینه مساعد کې خلکو ته چې دوی د خپل اساسي حقوقو ته لاسرسی ولري، ولی په خاشنې سره هغه ځایونو کې چې نقاطو کې چې مخالفین حاکمیت لري دوی متاسفانه حقوق بشر نقضایی و هغه حقوقو ته چې باید د هیواد وګړي لاسرسی ولري دوی دغوی معنی کیږي.
د پهنې وزارت ویاندی نوریان عزت د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د خوانځي د فعالیت په اړه ډیوی ته وویل هلته د افغان ماشومانو تعلیم او تربیه په ځانګړي شکل دوام لري. نوموړي وایي د افغانستان په زیات شمیر سیمو کې د بیلګې په توګه کندوز، کاپیسا او یو شمیر نورو ولایتونو کې د ماشومانو په خوانځیو باندې د سیمو د خلکو په همکارۍ د طالبانو لخوا څارنه کیږي او طالبان د خوانځیو له فعالیت سره هیڅ ډول مخالفت نه لري. دیوای دی افغانستان دی دولت وسلوال مخالفین دی سیمایز شوراګانو په همکارۍ تر خپل واک لاندې سیمو کې زمون په خوانځیو سرنی کې ویو زینی وخت کورنۍ هڅوي چې خپل ماشومان خوانځیو ته ولېږي. دی بیلګې په توګه په کندوز، کاپیسا او یو شمیر نورو ولایتونو کې مونږ هیڅ ډول تړل شوی خوانځی نه لرو او موانع نه درمنځته کړي. د پهنې وزارت ویاندی زیاته کړ د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د نامنه یو د سیمې د ناسمو رواجونو له امله نجونو ته تر شپږم ټولګي د زده کړو اجازه ورکول کیږي او دا مهال د پهنې وزارت د وسلوالو طالبانو او د سیمې د خلکو په همکارۍ د دې ستونزې د هواري ډاډ ترلاسه کړی دی. د دې وزارت ویاندی د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې په ښوونځیو کې د تعلیمي نصاب د تدریس په تړاو وویل دیوای طالبان او حکومت تر واک لاندې سیمو په خوانځیو کې یو نصاب تدریس کیږي. د خوانځیو د تعلیم کیفیت د ښوونکو په مسلکي توب او د ښوونکو په حاضرۍ پورې اړه لري او د طالبانو تر واک لاندې سیمو خوانځیو ته زیات وخت ښوونکو له تلو سره مخالفت ښودلی، خو ځینې وخت طالبانو هم دې ښوونکو ته توصیه کړې ده او بالاخره دا ستونزه هواره شوې ده. د پهنې وزارت ویلي دا مهال 4000 ښوونځي چې 50% د نجونو دی په ټول افغانستان کې د روانې جګړې د سیمې د خلکو د ناوړو رواجونو او هغه کوچنۍ ستونزې چې په دې وزارت کې شتون لري له امله یې تړلې دي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان چې 2.2 میلیونه پکې نجونې دي له زده کړو بې برخې دي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وایس اف امریکا د بار ریډیو دی. د خبر پختونخوا د صوبای انتظامی افسرانو یا پی ایس ایس لخوا د پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف په سزا د خپل خیال د اظهار سرګندونی وروسته د قبایلی ضلع خبر اډیشنل اسسټنټ کمشنر فهد اکرام قاضي د خپل څوکۍ نه معطل کړی شوی دی. قاضي د پی ایس ایس افسرانو د اتحادیې رابطه کار وو. نور حال په دې حق لباندې د مردان ندری بریډیو خبریال ریاس حسین راکوي.
د خیبر پختونخوا د صوبایي انتظامی افسرانو پی سی ایس لخوا د پرویز مشرف په سزا د سرګندونو وروسته د قبایلی ضلع خیبر اډیشنل مرستیال کمشنر فهد اکرام قاضي معطل کړی شوی دی. قاضي د پی سی ایس افسرانو د اتحادیې رابطه کار وو چې د معطل کېدو وروسته د دغه عهدې نه هم لرې کړی شوی دی. د پی سی ایس افسرانو اتحادیې پرویز مشرف ته د ځانګړي عدالت لخوا د مرګ سزا اورولو وروسته په بیان کې ویلي وو چې د ادارو ترمنځ په روانه لانجه اندېښنه لري، ځکه چې دا د ریاست په واک باندې سختې بدې اغیزې کوي او که دا حالات په وخت قابو نه کړی شو نو نور بحران به ترینه جوړ شي. په بیان کې زیاته کړی شوی چې اتحادیه د پخوانی امیر پرویز مشرف په ضد عدالتي فیصلې ته احترام لري. دوی ویلي یوه اداره هم چې په غیر قانوني او غیر جمهوري طریقه د دې فیصلې مخالفت کوي باید ځان ترې په ډډه وساتي او په خپل حد کې پاتې شي. دوی دا هم ویلي د پوست تر څنګ تر ټولو ادارو ته احترام لري، خو که په شمار یو څو تنه د قانون سرغړونې کوي باید د هغوی سره هم دغه ډول چلند وشي. د یاد بیان وروسته د خیبر پښتونخوا حکومت د فهد اکرام قاضي د معطل کولو امر کړی او په حکمنامه کې یوازې دومره ویلي چې د صوبایي حکومت د سرکاري نوکرانو د ماده شپږم لاندې د خیبر اډیشنل مرستیال کمشنر معطل کوي. دغه حکمنامه په 19 دسمبر جاری کړی شوی او د قاضي د معطل کولو په اړه نور جزئیات پکې نه دی ویلي شوی. نوموړی افسر فهد اکرام قاضي وی او ای ډی وته وویل چې دوی د قانون او اعلی عدلی د عزت خبره کړې وه. د فهد اکرام قاضي معطل کولو ته په ټولنیزو رسنو سخت غبرګون ویل شوی. د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر محسن داول او د شمالي وزیرستان نه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی منتخب غړی میر کلام وزیر دا پریکړه غندلې او د خفګان څرګندونه یې پرې کړې. محسن داول ویلي د عدلي او آئین ملاتړ کول جرم نه دی. هغه د تحریک انصاف د حکومت د فهد اکرام قاضي سره په چلن نیوکه هم کړی دی. وکیل او د بشري حقوقو فعال شاب خټک وایي اظهار رائے د هغوی قانوني او آئيني حق دی او د آئين آرټیکل 19 د اظهار رائے اجازه ورکوي. هغوی داسې کوم غلط کار نه دی کړی چې د ناوړه چلن قانون پرې ولګول شي.
آرټیکل 19 چې کوم دی د آئين هغه ایکسپریشن اف اوپینین یا ایکسپریشن چې د فری ایکسپریشن دار انسان حق دی. هغه آرډر کې چې کوم قانون حواله ورکړی شوی دا هغه خود مس کنډکټ قانون دی. کوم قانون باندې دا هغه سسپنشن شوی دی هغه قانون پاره نه اپلای کیږي. نو دې فیصلې ته خو چې څو غلط وایي هغه چې د قانون خلاف ورزي کوي لګیا دي. د دې فیصلې خلاف چې څو جدي سو باندې هغه د قانون خلاف ورزي کوي لګیا دي.
د پخوانی پوځي امیر په ضد د آئین ماتولو د غداري د مقدمې د لپاره جوړ ځانګړي عدالت په 19 دسمبر پرویز مشرف ته د مرګ سزا اورولې وه. د پاکستان پوځ دغه سزا ته په خبرګون کې ویلي وو چې دې فیصلې په پوځ کې درد او غوسه راپارولې او زیاته کړې وه چې پرویز مشرف غدار نشي کېدی. د یاد ځانګړي عدالت مشر جسټس وقار احمد سیټ په خپله فیصله کې ویلي وو چې پرویز مشرف تی راوستي شي او که هغه مړ ترلاسه شو هغه دې راخکل شي او د اسلام آباد په ډی چوک کې دې درې ورځې اویزان کړی شي. په پاکستان کې سیاسي ګوندونو د پرویز مشرف په ضد راغلي فیصلې هرکلی کړي، خو د تحریک انصاف حکومت د جسټس وقار احمد سیټ په پریکړه د شپږ شپېتم پیراګراف خبرو ته ناوړه ویلي او زیاته کړې ده چې د یاد قاضي په ضد به سپریم جوډیشل کونسل ته ځي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس اف امریکا ډیوا د خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. را سره ملوسی جی د بلوچستان ایل څخه راپور لرو چې چمن سره دی شار کې ځایی قبایلو د دوو مشرانو قبایلی مشرانو په کور د چاپو په ضد په چمن مطبوعاتي مرکز تر مخه مظاهره پیل کړې ده. تفصیلات تاسو ته نعمت سرحدي په راپور کې وړاندې کوو.
د سیمې قبایلو دغه احتجاجي پرلت د چمن سرحدي ښار پر مالوډ باندې د چمن د مطبوعاتو د مرکز او ضلعي کمپلیکس و مخته شروع کړي چې چیرې د ضلعي افسرانو دفترونه دي. دغه قبایلو تیره شپه د یو قبایلي مشر عزیز فیض الله خان نورزی او د کرنسي کاروبار سره وابسته یو بل تاجر اجاد البشر نورزی پر کورونو باندې د عملیاتو غندنه کول او وی ویلس په وردی کې پوښل شوی مسله کسانو په نیمه شپه کې په دغه عملیاتو کې د قبایلي مشر فیض الله خان نورزی ورور امین الله سره د ده د څلورو نورو کورنیانو وړی دی او عبدالبصیر سره د زوی هم د خپل ځان سره بیوړي چې بیا د زوی د کوټ پر ایرپورټ څلور لارې باندې پریښووي. دغه احتجاج کوونکو د حکومت په ضد نارې هم ویلې او د دوی د راخوشکولو غوښتنه کول. په دغه مهال د سیمې یو قبایلي مشر حاجي خدای میرخان وویل چې د حکومت دغه عمل ناوړه عمل دی. که چیرې حکومتي چارواکو ته د سیمې قبایلو مشرانو ضرورت وي نو موږ ته دې ووایي، موږ به دوی په خپله حاضر کړو.
پر نیمه شپه په کورونو نوتنګ یا شیدي وښیان بېزته کوان، دا خو نو ډېره سخته خطره ده. په دې ملک کې به اور ولګېږي، عذابونه به راشي، تکلیفونه به راشي که دا طرف پیښ کېږي. دا خامخا پیښېږي. فیض الله خو د دې سړی نه و. فیض الله خان چې حال یې کړی وای هر دای له دی ورکړي، موږ ورکړو. دی مې وروستی، بشیر مې وروستی. دا خدای نه و چې دی غورد دی یا دی یو ډاکو یا د ده سره یو لشکر ورسره و دعوانونه چلول.
د قبایلي مشر فیض الله خان وراره نجیب الله د دغه چاپې په هکله وویل په وردی کې پوښل شوې مسله کسانو د دوی د کور دروازې او الماری یې ماتې کړې، چې د ده اکا امین الله او څلور نور کورنیانی بیوړل
او نه جرم نه د دې سفایار نشي ورسره تاسو خپل پر سر باندې چاپی ول
دروازې ماتې کړي، ګرد کورو د گیټو د دروازې ماتې کړي، ټکان لا نه دی کړي. نور نو زنان او کشنانو د خیال نه ساتي، هیڅ رانه نه ته پر کور بننه وتل. از مر چې کیدار څول هغه ډیر ول خر
خو د احتجاجي پر لته د سیمې قبایلو مشرانو او د مختلفو سیاسي او مذهبي ګوندونو او د پښتون ژغورنې غورځنګ ځای مشرانو ویناوي وکي چې دوی هم دغه چاپی سختي غندلې. خو په دغه مهال احتجاجي پرلت زلیم رستال کمشنر عبدالبشیر بډیسی راغلی چې د دا وویل چې وړل سوي کسان د چارواکو سره دي او خوندې دي، تاسو احتجاج ختم کړئ. دوی به نورې پلټنې کوي او د قبایلي مشرانو او د سیاسي ګوندونو غړو سره به یو جرګه کوي. خو په احتجاجي پرلت کې ناس خلکو دغه پرلت ختمولو څخه انکار وکړي چې د اخرنی اطلاعاتو پورې دغه پرلت روان وو. خو د دغه چاپو په ضد قبایلو احتجاجیان د کوټې مغربي بای پاس سړک هم بند کړي او د کوټې کراچي تر مابینځ د موټرانو تګ او راتګ سره وشلاوي، چې دغه لاره هم د اخرنی اطلاعاتو پر بند وو او هلته هم احتجاجي پرلت روان وو. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، چمن.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی او اوزو د خیبر پختونخوا سرخار پېښور ته. هلته کې د ښځو تاجرانو او کاروبار شروع کوونکو یو نمایش شوه دی چې په حق لای په دې کې د فیشن شو هم شوه دا ریپورت په هغه ځای نه دی. رادیو خبریال عبدالرزاق راکبی.
زمانم در شهوار دی او زه یو فیشن ډیزاینر یم. ما ریسنتلی ګریجویټ کړی دی او ما خپل ډریسز جوړی دي. زما ډریسز چې دي هغه بیسیکلی کانسپټ باندې دي چې یو آرټست سفیل کوي او د کانسپټ اف عشق باندې دي. نو ما غدل ضروری دي زما دلته واکو شو او زه غواړم چې د سیمه نورې کمی خويندې دي اې دې مخ کې راشي. خلک وایي جاب نشته، دغه نشته، تاسو به شک خپل یو کار شروع کړئ، تاسو خپل دومره ګټس په کار نشته تاسو هغه شروع کړئ. بل خبر خدا چې دلته مونږ نو ډیزاینر سره ملاو شو، مونږ ته د اندازو شي چې نور خلک څنګه کار کوي. ډیر ښه نتورکینګ وشي، مونږ ډیر ښه لایک ان جنرال وی جست میک سچ ګډ فرندز.
زمانم طائرہ کلیم دے ویمنز ایونیو ادارے نے ما او دا ایونٹ مونگا دا ټول خزر پارا ارگنائز کړي دي. سوک چخپل کاروبارونه په کورونو کې دنه چلے او زیات تر پکې هغه زنانه وې سوک چې کپڑو کاروبار کوي او کپڑے جوړي. نو مونگا وی ته یو موکور کړي چې پروفیشنل ماڈلز دی، والنٹیر ماڈلز مونږ سره راغی. پانی مو یو ریمپ واک فیشن واک ارگنائز کړو، هغه کپڑے واچولې دا ډیزاینرانو او دلته خلکو ته خوولې. د دې سره دا میډیا کوریج ملاویږي، دې سره به مونږ راغوي پروموشن کوو په سوشل میډیا ذریعہ باندې نو د دې بزنس کاروبارونه به مخکزي. زمانم نادیه خان دی وومنز ایونیو کو فاوندر یم. از زنانه شکم دی اغه لکه نیم پنیمه فیصد زمو په ملک شمیره د زنانه او د نو که زنانه د معاش نه د روزګار نه او د انډستری نه مونږ او بس نو مطلب چې زمونږ نیم ملک شکم دی مونږ مفلوجه کو. نو زما په خیال چې انډستری ته روزګار ته انټرپرینور شپ ته کغه په کور کې وی او کغه بقاعده دی د کور نه بهر تک کړی ته مونږ ملاوی دی اویل کول پکار ځکه چې دی داسې به زمونږ د ملک جی ڈی پی وګورو نو هغه هم زیاتی کی ورسره ورسره د روزګار نور ماوي کې به هم جوړيږي.
زمانو لالي زرافشا ده او زه اومدل تکې په خبر پښتونخوا کې اوسېږم. دا
ما دومره ټایم ما دلته کې داسې سنولې دلې چې داسې انټرپرنورز دی راغلي دي کار کوي او دومره هغه چې دی نو خپل ډیزاین جو هغه کې ټالنټ او هغه پټ کوته موږ نو لیدلې موږ نور سایډون ته لیدلې دي خو پېښور سایډ ته موږ نو لیدلې نو موږ ډېر زیات موږ انجوای کړ هر څه دا هر څه پکار د چوشي چې خلک چې دی یو بل سره سوشلایز کول یې ځکه یو بل سره چې دی ملاوېدل شروع شي
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده که موبایل فون آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي پته یې دا voadwanews.com هیر یې نه کړئ
وایس اف امریکا د واده د خبرونه د وام لري تاسو ته اوس د خبر پښتونخوا د زخه راپور لرو چې د کاکا سیب مالټي په اړه دی تاسو وړاندې کوو
دا وخت مالټو باغونو کې فصل تیار شوه مالټي بازار تر رسیدلی او باغونو کې مزدوران لګیا دي مالټي شوکای او منډه هو ته زر تر زر د وړو لپاره ګامونه پورته کوي د پښتونخوا یو شمیر سیمې داسې دي چې مالټي مشهور دي او د دې کې د نوخار ضلع کاکا صاحب مانکه او شاوخوا نور کلی هم شامل دي چرته چې د بلابلو قسمونو د مالټو باغونه دي او کاکا صاحب ورونو کې د مالټو د یو باغ مالک راضی خان ډیبه تبای اسې خودي سیمه کې د مالټو ډیر باغونه دي خلوی باغونه به شاوخوا تر سلو پوري وي
لکه باغات پکې ډیر دي خو څه لکه پیسونو په شکل کې دي کم صحیح باغونه غټ باغونه چې دي چې هغه د کال حساب سره لکه تر 30 نوالي کروڑ پورې دي نو هغه به 100-150 باغ چې هغه مانکی کې دي ولای کې دي وټړو کې دي او د کاکا صاحب دی ایریا کې دي بادر خیل
وای دی کې داسې اوسو باغونه هم چې هر کال تر یو نیم کروڑ روپو پورې خرڅیږي راضی خان وای مونږ ته د زراعت د محکمې پوره مرسته حاصل ده او دغه محکمه زمونږ د باغونو د خاورې د بوټو او هوا باقاعده معاینه کوي او دا غیر رڼا کې مونږ ته د مخصوص بوټو کرلو او داروګانو د استعمال مشورې راکوي زیاتې د دې ځای مالټې زګه خوږې دي چې دلته یخ پریوزي او کم کال چې زیات یخ وي مالټې هم هغم رخوږي وي د دې کې ځینی مالکان خپل مالټې شوکې او منډه هیته وړي خو اکثر بیا خپل باغونه په کاروباریانو خص کی لکه د مانکی یو کاروباری شهر یار چې هر کال د مالټو وړو کې غونډې باغ اخلي سمالټي منډه هاي ته وړي او سهم په سړک په عام خلکو خرڅي د مالټو د بایو په حق لا وای
دي کې وړ راځي دي ته ماشومان نازي مش پای منه خرڅو هغه په 150 روپیه سي ګړم مش ورکاو او دي کې یو دا مش په 1000 روپیه منه ورکاو یو دا هغه مش په 500 منه ورکاو او صحیح مالټه چې کوم سایز مالټه چې دا کنه بازار ته چې کوم زي مش 1500 روپیه سي ګړم ورکاو صحیح مالټه خستا
بلخوام خلکوم د دې ځای د مالټو د شهرت په وجه سره د خپل ملګرو دلته راځي خوریم دلته او ځان سره کورونو ته هم وړي لکه د کورمی ضلع نه راغلی یو تن محمد طیب چوای
جی دې ځای خو ډیر خوند و ډیر مزه یو کړه او خلکو صفاتونه هم ډیر کړي چې د دې ځای ډیر خو مطلب سیرو تفریف زم دې او ډیر خو خلک هم ډیر خلک دي او مالټم ډیر زبردست مالټه د عام هم انجوای کړه او کاکا صاحب ماشاءالله ډیر زبردست او خسته زیدي
او د غبل ځوان شفیع الله چې سره د خپل ملګرو دا کوډینه راغله دی وای
مونږ هم بیسیکلی رالو چې ټماټي وخرو او لوی لوی باغونه دي ملګرو سره رالو او نور ملګرو تم دا خاص دي چې راشي د ټماټي وخري نو خار ملټي ډیر خوږي دي او لوی لوی باغونه دلته او همیشل ته خلک ډیر د سیل او غد پاره چې ملټي مخري سیل مو کی
د مالټو موسم بلابلو علاقو کې مختلف کې دي شي خود باغونو مالکان وای د نومبر د اخیری نیمای نه تر فروری تر اخیره پورې د دې موسم یو خزيات خوږی بیا دسمبر او جنوري کې وي مارچ کې بیا باغونو کې تازه مالټي نوی البته منډه هو کې محفوظ مالټي تر لاسه کې دي شي مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پی خبر
واشنگتن ڈی سی نا